באמריקה רג
רדיו אשנע
אשנע רדיו
אשנע רדיו
רדיו אשנע
סדאי אמריקה
חדר מנורידן קו אסלאם עליכם זה שאפי סרדריום דדי באמריקה רג אשנע רדיו דוהמה סהרני פשטוח פרוונה פיילס په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان ولسمشر شاغلی اشرف غنی اسلام آباد کې د تراګری او بنسټ پالنې پر ضد فلسوي پښتون پرلت بشپړ ناتړ اعلان کړی دی او ویلي دی چې د پښتون پرلت یو ډیر مهم ګام ده او دا د ټولو اخلاقي مسولیت جوړیږي چې ملاتړ وکړي د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې لتیرو نو ورځې په زرګونو پښتانه په احتجاجي پرلت پوښتي او غوښتي چې په پاکستان کې دي د پښتنو توکم وژنه ودرول سي. اشرف غنی زیاته کړي چې لکه څنګه چې په پاکستان کې د وکیلانو ټولنه په خپل تاریخ کې بریالی سوي وه، زه هیله لرم چې پښتون لانګ مارچ به له سیمې نه د تراګرۍ د بېخه له ایستلو کې هم بریالی سي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پښتنو د لاریون او احتجاج نهمه ورځ وه. په دغه دا سیال کې چې د اعتراض د ګډونکو شمیر ورستر بلی زیاتیږي، د اعتراضونو لړۍ د پاکستان کوچني شهرونو او کلو ته هم غځېدلې ده. په دغه پښتون پرلت کې په ګډ شمیر ښځو هم ګډون کړی دی او وینا یې کړې دي. یوې ویناوالې داسې وویل: یو بل ویناوال بیا داسې وویل: په اسلام آباد کې د پښتنو پرلت برخه لرونکي ښځې او سړي هوډ ښکاره کوي چې تر څو چې غوښتنې نه وي منل سوي، تر هغه به له اسلام آباد نه پورته نه سي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ ریکس ټیلرسن به د رواني میاشتې له 11 نیټې تر 14 نیټې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کویت کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري هم وکړي. د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا د هغو څو تنو سره وکتل چې په هغه هیواد کې له شکنجې او آزار وروسته جنوبي کوریا ته تښتېدلي دي. دغه لیدنه کتنه په داسې حال کې په جنوبي کوریا کې سیمې ده چې د پیونګ یانګ په ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې روانې دي. د ښاغلي پنس سره په دغه لیدنه کې د امریکایي اتومبار پلار فرید وامبر او دغه میرمنې هم برخه اخیستې وه. شغلی پنس فرمندور یو اتل وګړه چې د شمالي کوریا ته پناه غوښتونکو د ارمان لپاره هڅه کړي. د مصر پوز د جمعې پورز د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ګډون د سختدریزو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د رایټرز خبري اژانس د مصري مقامات په وینا ویلي دي چې دغه عملیات د سینا په ټاپوز مکی چې د سختدریزو د فعالیت مرکز دی هم روان دي. مصري مقاماتو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سختدریزو پر ضد عملیاتو کې هوایی، سمندري او ځمکنیو بریدونو نه کار اخیستل کیږي. دغه عملیات په داسې حال کې چې ټاکل شوي چې په دې هیواد کې په راتلونکي میاشت کې د جمهور ریاست ټاکنې وسي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی غواړي چې یو ځل بیا ځان د مصر د جمهور ریاست ته کاندید کړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په روسي سیال ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ په یو ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی دی چې په سوریه کې د بشري بحران رقم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه حکومتي ځواکونه د یاغانو په مرکزونو باندې بریدونه زیات کړي دي. افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د وسلوالو په مشکوک مرکزونو باندې بریدونه کړي دي او ګډو وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان ډان خبری اژانس د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنځشنبه په ورځ ناوخته افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د ګوریوک په سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز دوی توغندې وشتې دي چې په نتیجه کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دغه ډرون برید کې د وسلوالو مرکز په بشپړ توګه لمنځه تللی دی. دا په روان میلادي کال کې د پاکستان په خاورې د درهم د ډرون برید دی. تر دې مخکې د غولوتکو د تیري میاشتې په 13 او 14 نیټې په کورم ایجنسی کې بریدونه کړي وو او چې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 مشکوک وسلوال پکښې وژل شوي وو. د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ کې د 23مو ژمنۍ اولمپیک لوبې د پرانیستې دستوره پیل شوې ده. دا په داسې حال کې چې دا چې د لوبو تر ټولو ستر عدالت د هغو 45 روسي لوبغاړو او 2 روزونکو د اولمپیک لوبو کې د ګډون درخواست رد کړی دی. عدالت د جمعې په ورځ په بیان کې ویل دي چې د روسي اتلټانو او روزونکو درخواستونه تایید شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید ریاد الحسین د مالدیف د جمهور رئیس لخوا د بیړني حالت نافذ په دیموکراسي باندې بشپړه يرغل کړي او دا د ولس د حقوقو سرغړونه بللې. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین د ملګرو ملتونو د جنیو د دفتر څخه رپورت را استولې دي چې خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو وایي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید ریاد الحسین وایي په مالدیف کې د اساسي قانون زمانتونو زندول او د جمهور رئیس پلاس ټول واک را غونډول یو خطرناک عمل دی. د مالدیف جمهور رئیس لاغورسته د بیړني حالت اعلان وکړ چې سترې محکمې امر وکړ چې د اپوزیشن ګوند نه سیاسي مشران خوش کړل سي او د پارلمان 12 ماتل کړل سي د اپوزیشن غړي بیرته برحاله کړل سي. په مالدیف کې د قانون د تعمیلولو او د برابرۍ عالی کمشنر دفتر رئیس مونا ریشماوي د امریکا جغته ویل د جمهور رئیس دغه اقدام هیواد د بدمرغۍ سره مخامخ کړی دی.
You have to remember that this year is a year of elections. 2018 is a year of elections. So if the political leaders cannot freely run for elections,
تاسو باید دا په یاد وساتئ چې د 2013 کال د انتخاباتو کال دی. نو که سیاسي مشران په آزاد توګه په انتخاباتو کې برخه وانهستي خستلی، نو انتخابات په څنګه په آزاد او شفاف توګه ترسره شي؟ نو په داسې یو کوچنی واد کې لکه مالدیف دا ډېر د اندېښنې وړ خبر ده. اموش په دې اړه ډېر زیات اندېښمن یو. رشما ویوای په هیواد کې بیړنۍ وضعیت نافذول په قانوني لحاظ هغه وخت کې دی سي چې د ملت ژوند په خطر کې وي. هغه وایي د مالدیف په مورد کې دا کار کول د معیار مطابق نه دی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. هغه دا هم ویل چې دغه اقدام به بندیان نور هم وځپي ځکه چې هغوی د جرمي او په مدني قضیو کې سزا پر ضد د اپیل کولو حق د لاسه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کیو نیپیک پونتون د عامه افکارو سروې کړې ده. په دې سروې کې د جمهور رئیس محبوبیت په دې وروستیو 8 میاشتو کې زیات سوی دی چې اوس 40% ته جګ سوی دی. احتمال لري چې د امریکا له قوي اقتصاد څخه ترامپ ته ګټه رسېدلې وي، مګر څارونکي وایي په دیموکراتانو او د روسیې او د ده د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې ترمنځ د سیسې په باره کې په تحقیقاتو باندې دوامدار انتقاد ترامپ د سیاسي مشکل سره مخامخ کولی سي. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په اوهایو کې د یوې فابریکې د لیدو په وخت کې د مالیې د کمولو په تاثیر باندې رڼا واچوله، مګر ټرمپ په ډیموکراتانو باندې گزار هم وکړ چې د کانګرس دواړو جرګو ته د خپلې تازه وخت په وینا کې ډیموکراتانو له چکچکو کولو نه ډډه وکړه. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
دی ور لایک دث ان ان امریکن Somebody said treasonous.
دوی د مړو او غیر امریکایانو په شانو ځینو وویل درغلي. زما مطلب همدا ده، زه هڅه وهم اولینه موږ دا درغلي بللې شو ولینه. د له هغه وینا نه فرق لري چې په دې وروستي وختو کې کړی و چې په کې د دواړو ګوندونو امکان ته اشاره کړو. جمهور رئیس ټرمپ بیا وایي
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground and to summon the unity We need to deliver for the people.
زه په موږ ټول باندې غا کوم چې خپل اختلافات وي خواته کې دي او عمومي لار غوړه کړي او اتحاد وکړي. موږ ته پکار ده چې د ولس په خاطر وکړو. د ترامپ محبوبیت د تازه وخت د عامه افکارو په سروې کې عزت شوی دی چې په سروې کې ګډون کوونکو ورته د اقتصاد د قوي کولو په خاطر کریډټ ورکړی دی. مګر څارونکی جیم کیسلر وایي په ډیموکراتانو باندې انتقاد کېدای شي تاوان ورسوي. Jim Kessler Zatavi.
You know, if Trump is smart, he will try and move to the center and make deals with Democrats. But, you know, they haven't shown an ability to go more than a week without a disaster.
تاسو پوهیږئ چې ترامپ زیرک وي، دی به مرکز ته ځان نږدې کړي او د ډیموکراتانو سره د موافقې ته ورسیږي. مګر دوی بې د ځینو پیښو د واقع کېدو نه دوی د یوې هفتې نه زیات په دې برخه کې خپل قابلیت ونه ښوده، ځکه نو تر څو پورې چې دوی څو هفتې په ګډه دغه قابلیت ونه ښیي نو زه د ګډوډۍ توقع کوم. ترامپ او د ځینې جمهوري غوښتونکو متحدین د روسیې د تحقیقاتو په باره کې شکایت کولو ته همداسې دوام ورکوي. ډیموکراتان دا د یو مشخص کوشش په حیث ویني چې غواړي د رابرټ مولر په مشرۍ د خاصې شورا تحقیقاتو ته تاوان ورسوي. د سنا په مجلس کې ډیموکرات مشر چک شومر وایي،
With all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations, they don't quit, perhaps because they're afraid.
دوی د دسیسې د دغو نظریاتو نه لاس نه اخلي چې د دوی سره دغه چرتي جنجال هم ملګری دی. دوی له دې نه ځکه لاس نه اخلي چې دوی د واقعي تحقیقاتو نه ویریږي چې مولر دغه تحقیقات کوي او دوام به ورته ورکړي. څارونکی جان فورتیر ان وای، د مولر تحقیقات ښیي چې په نږدې وخت کې نه ختمیږي او کیدای شي د روان کال د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې یو عامل وي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان فورتیر وای،
That does overhang his presidency. We don't know the timing. We don't know the revelations that will come out, and they could be a big bombshell one way or the other.
دا د جمهوریت ریاست یو مشکل ده. موږ د وخت په اړه کې نه پویږو. موږ د افشا کول په اړه کې نه پویږو او کېدای شي په یو یا بل طریقه یو چاودنه وي. د عامه افکارو په سروې کې د جمهور رئیس محبوبیت زیاتی دلبه د جمهوری غوښتونکو سره د روان کال د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د شمالي کوریا د رژیم له قربانیانو سره په جنوبي کوریا کې کتلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د جمعې پورې د شمالي کوریا د هغو څوتانو سره وکتل چې په هغه هیواد کې د شکنجې او آزار وروسته جنوبي کوریا ته تښتېدلې دي. دغه لیدنه په داسې حال کې په جنوبي کوریا کې وشوله چې د پیونګیانګ په ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې روانې دي. د ښاغلي پینس سره په دې لکتنه کې د امریکایي اتو وارنبیر پلار فرد وارنبیر او د هغه میرمنه هم برخه لري. اتو وارنبیر څه موده وړاندې په شمالي کوریا کې د زندان خلاص شو او امریکا ته له راتګ نه وروسته دلته مړ شو. ښاغلي پینس فرد وارنبیر یو اتل وګڼئ چې د شمالي کوریا د پناه غوښتونکو د ارمان لپاره یې کار کاوه. په داسې حال کې چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د نړیوال لوبو کوربه دی، شمالي کوریا د پنجشنبې په ورځ په پلازمینه پیونګیانګ کې پوځي رسمي گذشت جوړ کړ او یو ځل بیا خپل پوځي طاقت وښوده. ښاغلي پینس جنوبي کوریا ته د سفر په ترڅ کې وویل چې یوه ورځ وروسته له هغې چې د جنوبي کوریا ولسمشر د اولمپیک د لوبو د پرانستلو په مراسمو کې وویل، هیله من دی چې اولمپیک سوله ایز وي، شمالي کوریا پوځي رسمي گذشت
وکړ. told the story of the wonderful son Otto Wander.
د ښاغلي پینس په وینا دا د دې واقعیت ښکارندوی کوي چې پیونګیانګ په دې ژمني اولمپیک کې د ګډون د نړیوالو اړیکو لپاره د ښه نیت د څرګندولو څخه استفاده نشي کولای. ښاغلي پینس وویل، هغه څه چې موږ د اولمپیک په شپه په پیونګیانګ کې ولیدل، یو ځل بیا یې د بالستیک مزایلو د ښکاره کولو لپاره د پیونګیانګ هڅه په ډاګه کړه. پوځ یې وښودله چې د سیمې او ټولې نړۍ د هیوادونو ګواښلو ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا یو رسمي هیات چې دغه هیواد جمهور رئیس جونګ اونګ خور هم پکې شامل ده، د اولمپیک د پرانستلو لپاره جنوبي کوریا ته تللی دي. د شمالي کوریا د مشر خور دغه هیواد واکمنې کورنۍ لمړنۍ غړې ده چې د دوه کوریاګانو د جنگ نورسته په 13 شپېتو کلونو کې جنوبي کوریا ته سفر کوي. خاغلی پنس په خپل وینا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات به په شمالي کوریا فشارونو ته دوام ورکړي. هغه وویل چې دغه فشار به تر هغه دوام ومومي چې پیونګیانګ د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خطر نه وسی. په دې ترڅ کې په ژمني اولمپیک کې د شمالي کوریا د هیئت او ورزشکارانو د ګډون مخالفین هم په پیونګیانګ کې راټول شوي ول. لبلې خوا یو ډله خلک بیا د یو ځنګړي بیرغ لاندې د دواړو کوریاګانو د لوبغاړو د رسمي گذشت نه د ملاتړ لپاره راټول شوي وو.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړیوال وچې صندوق پښ پر میاشتنی رپورت کې راغلی چې د افریقا د لوی وچې د صحرا هیوادونو اقتصادي وده چې له تیرو شلو کلونو څخه تر 2014 کال پورې ټیټه وه، داسې توقع کېده چې لوړه به سي. د امریکا ژغ خبریال هنری رجول په دې باره کې رپورت.
په 2014 کال کې اقتصادي وده رو وه او د سب صحرا سیمه ایز هیوادونو اقتصاد یوازې 1.4% وده درلوده، خو نړیوال وچې صندوق وایي چې دې کال داسې توقع ده چې دغه وده دوه چنده سي، یعنی 2.6% ته به لوړه سي، او په 2013 کال کې به دغه وده 3.4% ته لوړه سي. د افریقا د سب صحرا هیوادونو په درو کې د یوې برخې اقتصاد د 5% څخه زیاته وده کړي. د نړیوال وجهي صندوق د افریقا د څانګې رئیس ابيبي امرو سیلاسی په هراري کې په یو خبري کانفرنس کې دی ونیول، هغه داسې توقع نه لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم دې کچې ته ورورسیږي. هغه وویل موږ اوس له هم د یو داسې حالت سره مخ یو چې د سب سهارا د 45 هیوادونو څخه 12 هیوادونو کې خلک د خپل د سړی سر عاید زیاتوالی نه لري، او دا د ټول نفوس 40% جوړوي. نو لدې د پاره په کار ده چې ډیر زیات کار وسی او دغه سی پالیسی په کار واچول سي چې د غوډه تر 50% ته ورورسول سي، چې په راتلونکي کلونو کې د غریبۍ په کچه کې د پام وړ کمی راولو. د نړیوال وجهي صندوق د وړاندیزونو سره ټول اقتصاد پوهان نه دي موافق. جوډیت ټایسن چې د بارنۍ هوادونو د پرمختګ د انسټیټیوټ سره کار کوي وای د غشمیر ډیر زیات بدبینه دي.
They haven't really looked at the impact of the recent increases in commodity prices.
په دې ورسره کې چې بایو کې کم زیاتوال راغلی، دوی دې اغیز ته نه دي کتلی، په خاصه د تیلو بیا چې په دې ورسره ونه یو کې $10 یو بیرل ته لوړسیوي، او ډیر زیات هیلسته چې د غبای به په همدغه سیال کې پاتوي، او نړیوال وجهي صندوق $50 د یو بیرل تیلو وړاندوینه کړې ده. او دا د نایجیریا او د انګولا ډول هیوادونو لپاره ډیر لوی خبر ده چې دا غوې تکیه د تیلو په سکتور ده. ټایسن وای دلته یوازې د تیلو د بای خبر نه ده چې پام ورته وسی.
For some of the specialist metals, particularly around the electric car market this year, there's been a لوت اف سپیکولیشن.
د ډیرو کارپوهانو لپاره د اوسپنې صنعت په خاص په داسې حال کې چې برېښنایي موټرونه د کال بازارونو ته راغلي، ډیر زیات اټکلونه سوي دي، او زیاتره د افریقا په بازارونو کې په ډیر لوی شمیر تولیدیږي، او دوی د مثالونو ته بيخي پاملرنه نه کوي. د مثال په ډول کوبالت چې په زامبیا او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د قانون څخه راایستل کیږي. نړیوال وجهي صندوق په دې اړه هم اندیشنه راپورته کړې ده چې د سب سهارا په نیمایي هیوادونو کې د عامه پورونو کچا د دغه هیوادونو د جی ډی پی څخه 50% لوړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د پورونو بیرته د نیوي کولو بیا هم لوړ شوی ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرونو اداره یو ان ایچ سی آر وای زیات سمیر شزه او ماشومان د یونان په هغو ټاپوګانو کې له جنسي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي چې د مهاجرونو لپاره جوړ شوي دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د یو ان ایچ سی آر له مرکز څخه یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یا یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي دي چې د یونان د لسبوس او ساموس په ټاپوګانو کې مهاجر خزي او ماشومان د جنسي زورونو او ناوړي استفادې د تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. د دغو ټاپوګانو شاوخوا 15,500 خلک په یو غیر خوندي چاپیریال او ناوړه شرایطو کې اوسېږي. د یون ایچ سی آر ویاند سسلی پویلی وای چې د ټاپوګانو په دغه مرکزونو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده چې مهاجرین د حمله په صورت کې خوندیتوب نه لري.
ان دیز ټو سنټرز باثرومز اند لاترینز ار نو ګو زونز افټر ډارک فور وومن اند چیلډرن.
خزي او ماشومان نشي کولای چې د تیری ل پایل کېدو وروسته د دغه مرکزونو تشنابونو او کنارابونو ته ورشي. حتی د ورځې ځان پریمنځل هم خطر لري. د قربانیانو معلومول او د هغوی سره مرسته کول ستونزمن دي، ځکه هغوی د شرم، توپیری چلند او کافی بے باوری د ویرې لامله نغوړی چې د بریدونو په حق لا خبري وکي. تیر کال یونیسیار د شپږ سو دوه ویشتو کسانو لخوا د جنسي او جنسیت تاوتریخوالي په اړه رپورټونه ترلاسه کړي ول. په ویلي وای چې رښتینې شمیره ښایي تر دې هم زیاته وي. هغه وایي ماشومان د ناوړه استفادې له خطر سره په ځانګړي توګه مخامختی.
This is also why we've been advocating for especially unaccompanied children to be taken to specific
accommodation. مونږ د دې ملاتړ کوو چې هغه ماشومان چې څوک نه لري د وسیدلو ځنګړو ځایونه ته بوزو. مونږ د دغه ډول ماشومان لپاره داسې ځایونه جوړ کړی دي چې د یونیسار د سګونو په ځایونو کې همدا اوس شاوخوا زر ماشومان اوسېږي چې څوک نه لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره د یونان د حکومت نه غواړي چې د جنسي تاوتریخوالي د خطر د کمولو لپاره دی اقدام وکړي. د ادارې د حکومت نه دا هم غوښتلې دي چې د ناشنا سړی څخه د ښځو د بیلولو لپاره دی مناسب ځایونه برابر کړي، په طبي او رواني خدماتو کې د ښوالی راولي، او د پولیسو شمیر او ګزمې د زیاتې کړي، او عامه ځایونو کې د رڼاګانې هم زیاتې کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف یو نوی رپورت دا موندلې چې د 2018 کال په خاصه د هغو ماشومانو د پاره چې په جنگ کې گیر پاته و ډیر بد کال و. دا رپورت په داسې حال کې خبر شوی چې ماشومان په جنگ کې د شکیل خوا و لخوا د صدمې ډک بریدونو شاید پاتې سوی دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت راکوي چې خلیل خان به یې خلاصه تاسو ته واوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې هغه ماشومان چې په جنگ کې گیر سي د هغوی دپاره خوندي ځای نه وي. دغه راپور دا موندلی دی چې ماشومان هدف ګرځېدلي دي، د بریدونو شاید پاتې سوي دي، او په خپلو کورونو، ښوونځیو او د لوبو په میدانونو کې د سخت تشدد سره مخ سوي دي. راپور وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې پکې راغلي دي چې هغه کسان چې کمزور وي باید خوندي پاتې سي. دا راپور د نړۍ د مختلفو برخو لکه افریقا، منځري ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ اوکرين کې د روانو شخړو او جنگونو لامل د ناسم چلونه راپورټونه راغونډ کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې ماشومان په کستي ډول پنشه سوي دي، د انساني سپر په توګه استعمال سوي دي، وژل سوي دي، زخمي سوي دي، او د جنگ لپاره پاسکري کې ګمارل سوي دي. راپور وايي په ماشومانو جنسي تیری سوي، په زور واده کولو ته مجبور سوي دي، برمته سوي دي، او مریان ترې جوړ سوي دي. یونیسف وايي په ماشومانو د دې سخت ظلم او جبر بدني او روحاني اثرات د نزغم دي او ډېر دردونکي دي. په یو ویډیو کې چې د رونګیا ماشومان په ښکاری په بنگلاديش کې د یو سند په غاړه ناشتي، دوی په برما کې د سخت تشدد لوجي د دغه واده څخه بنگلاديش ته نیوی راتشتدلی دي. دغه ویډیو کتل د انسانانو زړه دردوي. په دغه ماشومانو کې یو داسې ډله هم ده چې ژاړي، او یو ماشوم داسې هم ده چې د خوراک د سخت کمی یا د سوې تغذیې سره مخ دي، او د یونیسف یو ډاکټر یې درملنه کوي.
I would say 50% of the arrivals are children and the main health problems we encountering are
دغه ماشومان ته چې کله سم خوراک ورکړل سي نو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات یسته، خو ډیر زیات به عمري. دغه راپور په څو افریقایي هیوادونو کې د روانو شخړو په ماشومانو د هغې مستقیم او غیر مستقیم اغیزو هم تفصیلات ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد د زیاتوالي له وجې ماشومان وژل سوي، جنسي تیری پرې سوي، برمتسیوی او په وسوال ډلو کې راجلب سیوی دي. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د کانګو جمهوریت په کاسای سیمه کې ماشومان دې ته مجبور سیوی دي چې خپل کورونه پرېږدي، او په جنوبي سودان کې بیا 9000 څخه زیات ماشومان د وسلوال ډلو لخوا د پوځیانو په توګه راجلب سیوی دي. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ او کیمرون کې لږ تر لږه 115 ماشومان د ځانمرګي بریدونو دپاره استعمال سوي دي. یونیسف وایي ماشومان وژل سوي، زخمي سوي، پاک اوبو او د خوراک څخه منع سوي، ناروغۍ سره مخ دي او ځینې ټکان ورکړل سوي دي. راپور دا هم وایي چې دا کار په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او نورو هغو سیمو کې چې جنګونه پکښې روان دي، په دغو سیمو کې د ماشومانو د حقوقونه پرته له کوم حساب کتابه سرغړونې سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 په 100 کې کیږي. معنا دا چې په هرو 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 په 100 کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 16 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګا معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړې په پرتله 1.5 چند زیات دی. سره لدې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غاک ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثالی افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40-50% کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څومره د وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټ شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډېره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.